سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان ایگزام تاسو ته ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي د افغانستان په شمال کې د خوشتیپی کانال د جوړیدو په اړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د جمعې پورز په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو په سرمشریزه کې وړاندیز وکړ چې د یاد کانال د رغنیلو چارو د څیړنې لپاره باید یوه کاري ډله رامنځته شي. ازبکستان په داسې حال کې د خوشتیپی کانال په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت بیا د خوشتیپی کانال جوړول خپل اساسي حق بولي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل افغانان د خپل اوبو د مدیریت توان لري، خو د اوبو د برخې یو شمېر پوهان د ازبکستان اندېښنه پر ځای بولي او ټینګار کوي چې طالبان باید د خوشتیپی کانال په اړه دغه هیوادونو ته وضاحت وړاندې کړي. د نړیوال مرستندوی ماموریت آی ای ایم مؤسسه وایي د طالبانو له مالیه وزارت سره په ارتباط کې شوې ده او د ملګرو ملتو او اکار له مؤسسې سره اړیکې نیولې چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیف آزاد شي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې نن په یو بیان کې وویل دوی ته د خپلو غړیو د نیولو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د راپورونو له مخې ولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې له آی ای ایم مؤسسې سره کار کوي یولس ورځې مخکې په غور کې نیول شوي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دغه کسان د عیسویت د ترویج او تبلیغ خاطر نیولې دي. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم دروازې له پرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړه غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې ها غاړه هم د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یوه او بل نوم لارې بندوي. په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې چې د تورخم دروازه تړلې پاتې وه دواړو غاړو ته د راپورونو په اساس تر $2 میلیون پورې زیان اوښتی دی. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې په لومړي تلین کې چارواکو د هغې پلار امجد امینی نیولی دی. د 22 کلنې مهسا امینی مړینې یو کال مخکې د ایران د رژیم پر ضد د سختو اعتراضونو لامل شوه. د لاریون کوونکو د ځپلو سره سره بیا هم لاریونونه دوام لري. د ازادي اروپا د فردا راډیو د راپور له مخې امجد امینی د سې شمې په ورځ له خپل کور بهر ونیول شو. د پښتنو لپاره په خپل پلرني ټاټوبي سقز کې د استخباراتو څنګ ته وړل شوی. هغه ته ویل شوي چې هغه او کورنۍ نن له کوره د وتلو اجازه نه لري. امنیتي ځواکونه د دوی کور محاصره کړی. مهسا امینی د تیر کال د سپتمبر په 14 په تهران کې د ارشاد پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. هغه د اسلامي حجاب د نه رعایت په خاطر او تور نیول شوی وه. لاریون کوونکو تیره شپه په ایران کې د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د دغه هیواد د مشر پر ضد شعارونه ورکول او د ښځو د حقونو پر درناوي یې ټینګار وکړ. نن هم د ایران په ګڼو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته تیر جمهوری نظام د پولیسو دی افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د طالب ځواکونو لخوا د کابل په کارتیناو سیمه کې وژل شوی.
همدې کور کې نصیر احمد طالبان لخوا راوړل شوی سره د څلور نفرو نورو همدلته لومړی شکنجه کړي بیا شهادت رسولي وروسته لغونه بیا راپور داسې جوړ کړی دی چې دا اختطافګر دی.
نن د سپتمبر 14 د مهسا جینا امینی لومړی اتلین د مهسا تیر کال په همدې ورځ په روختون کې ساور کړ. ورسره له هغه چې د ایران د گشت ارشاد د پولیسو لخوا په توقیف کې کوماته تللی و. د ایران د رهبر پر ضد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره شوې. غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزارن وهلي. اصلي علت د پولیو د واکسین نه اخیستل بلل کېږي.
پس واکسین ورکړي مرته نه درکړ داسې
نوربی بی پزله کې ارمان لري چې کاش روغ جوړ وای، شوونځای به لوستلای وای او ډاکټر سوي بوا.
ځوان سمته او ډاکټر سم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د تیر جمهوری نظام د پولیسو دی افسر نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې له څلورو تنو سره طالب ځواکونو د کابل په کارتیناو سیمه کې وژلی. که څه هم د کابل د امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویاند خالد زدران د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت
د روان میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه په خواني ټوټر لیکلي چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یو ډله د کابل په کارتین او سیمه کې لمنځه وړي. خو د وژل شوي نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د دریو نورو کسانو سره د کارتین او په درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې ووژه او د انسان تښتونکي تورې پرې پورې کړ. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورټ ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه سرغړونه او د تیر جمهوري نظام د یو شمېر غړو په وژلو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی، تازه د نصیر احمد په نوم د تیر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د کابل په کارتینو سیمه کې د طالبانو له لوري له نیولو او شکنجه کولو وروسته وژل شوی. د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو حکومت ویاند خالد زدران په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روانې میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ادا کړې چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یو ډله د کابل په کارتینو سیمه کې لمنځه وړي. په بیان کې راغلي د یو تښتول شوي افغان د ژغورلو په هدف په دغو عملیاتو کې سړي تښتونکو له امنیتي ځواکونو سره وسلواله نښته وکړه چې په پایله کې د یادې ډلې څلور غړي ووژل شول. له بده مرغه تښتول شوی هیوادوال په داسې حال کې طالبانو ته په لاس ورغی چې انسان تښتونکو په شهادت رسولی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا پر بنسټ مو هڅه وکړه چې د تښتول شوي کس د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو په موندلو یې بریالي نه شو. خو د وژل شویو کسانو له ډلې د یو تن نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه نیټه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د درېو نورو کسانو سره په کارتینو درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او له وژلو وروسته یې پرې د انسان تښتونکي تور پورې کړ. د نوموړي د تره زوی شیرشاه سهاق اتل ازادي راډیو ته وویل
د شپې 2 بجې وې همدې کور کې نصیر احمد طالبان له خوا راوړل شوی و. سره د څلورو نفرو نورو سیاره هم دوه د ظلمت ولسوالۍ دي، یوې د سکمنوی ولسوالۍ ده، او دا کسانو سره یو ځای همدلته لومړی شکنجه کړي، بیا په شهادت رسولي، وروسته له غونه بیا راپور داسې بجوړ کړی ده چې دا اختطافګر دي او چاپه یې پیچولې ده. د ځانګړو ځواکونو له خوا نه اختطافچیان ووژل شول.
په پیښه کې د درېو نورو وژل شویو کسانو د کورنیو د غړو په موندلو هم بریالي نه شو. شیرشاه سهاق وایي نصیر احمد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو افسر او د یو ټولي معتمد و چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته یې دنده پرېښې وه او په کابل کې اوسېده. دې دا هم وویل چې د طالبانو له لوري د نصیر احمد له نیولو وروسته دوی د طالبانو د حکومت له یو شمېر مشرانو سره هم ولیدل، خو د هغوی له لوري ورته وویل شول چې له څېړنو وروسته به یې بندي خوشي شي. دې دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو استخباراتو د دوی دوه شخصي موټرې هم له ځانونو سره وړي او له پیښې وروسته یې د بل ورور چې تازه له سعودي راستون شوی و هم نیولی او تر دې دمه یې د ځای او جرم په اړه معلومات نشته. خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا پیښه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو حکومت لا له وړاندې د بشري حقونو د پراخه نقص او د تیر جمهوري حکومت د کارکوونکو په خپل سرو وژنو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی. د تیر زمري اسد میاشتې په 1.5مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وویل چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته یې د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1.5مې د مخکینی جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص لا تسوه زیاتې قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي و چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما په راپور کې زیاته شوې وه چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونه او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږدولو وروسته وژل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس شبکه دا راپور له حقیقته لرې بللی و او لیکلي و چې د اسلامي امارت له لوري عمومي عفوه په ټولیزه توګه عملي ده. یوناما د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بللی او له طالب چارواکو غوښتي و چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د یو پخواني پولیس نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه د اختطافګرو په نوم لومړی شکنجه او بیا وژلی دی. دا پېښې سره له دې دی کیږي چې طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عفو عمومي اعلان کړی. پښتنه دا ده چې د طالبانو د مشر دا فرمان ولې په ځینو برخو کې نقص کیږي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پښتنه د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند او د طالبانو له یو منتقد رحمت الله اندړ نه مطرح کړې ده.
لومړی خو د طالبانو دغه واک څه دی؟ دا کوم مشروع واک نه دی، یوازې د زور په واسطه باندې یو حاکمیت دی، یا غلبه ده، یا زور په مجموع کې استبداد دی، ظلم دی. او د استبداد او د زور واکي لپاره همدغه شی دی، همدغه څه دی، د استبداد او د زور لپاره همدغه اصل دی او همدغه تګلاره ده چې په زور به هر څه یل کوي یا په زور به یې لارې ته راولي. نو دوی په لومړي ځل لپاره سیم کوم عفو کړی وه، هغه دا نه وه چې دوی دوه تیرو پوځیانو ته یا په اصطلاح تیر نظام کارمندانو ته عفو کړی وه، هغه دوی همدا ټول وژلی نه سوای. او هغه څه چې وژل هغه یې پلوملویو کې هم وژل، بلکې د پلان له مخې هم وژل. دوی د هر ولایت لپاره، د موږ د معلوماتو په بنسټ باندې، دوی د هر ولایت لپاره یو کاري دغه جوړ کړی و، هر ولایت لپاره یو لیست جوړ کړی و چې دغه کسان باید په هغه اوایلو کې له منځه ولاړ سي. او څوک یې په طالبانو باندې ډېر انتقاد هم ځکه ونه کړي چې دوی به یې دا خپل ځان د براعت لپاره به دا ووایي چې لومړۍ ورځې خو دغه ورځې وې، ګډوډي ورځې وې، څه څه سوي دي، دا دغه دی، دا په ګډوډي باندې تحمیل کی، یعنی ووایي چې دا ګډوډي وه. بس دغسې دغه دوه سمبولونه کېنول دي، ستاسو د مخ خوافو کړي ده.
اندر سب د دې وضعیت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
ورځ تر بلې خطرناکه کېږي. ادم موږ یې وینو، ځکه چې استبداد او ظلم څه دی، دا پایښت نه لري. او څومره ظلم کېږي دهمره هغه غبرګون او غبرګونونه زیاتېږي ورسره. او بلې خوا ته دغه د دوی هغه دروغ، د دوی هغه ادعا، هغه ورځ تر بلې باطلېږي. هره ورځ د عفو ناره وهي، او هره ورځ د دغه وزلی، او هره ورځ د تیر نظام یو عسکر وزلی. بیا چې پوښتنه ځینې وکړي، دوی بیا څنګه دغه کوي؟ دوی وایي چې شخصي دښمني به یې درلود. نو اوسړی شخصي دښمني، که شخصي دښمني باندې موږ راواخلو، شخصي دښمني یوازې د نظام عسکر ولې لري؟ دا نور خلک یې ولې نه لري؟ شخصي دښمني به خدا سي یوازې ولې هره ورځ عسکر ووژل سي؟ ولې د نظام یو افسر ووژل سي؟ ولې د نظام یو کارمند ووژل سي؟ نو شخصي دښمني خو به د بل چا وي.
دا چې پخوانی پوځیان یا په ټوله کې د تیر نظام کارمندان او پوځي عسکر دا خوندي پاتې شي او دوی ته زیان ونه رسیږي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
زه خو د دې لپاره داسې یوه ډېره واضحه حل لاره نه وینم، خو په نړیوالو ادارو باندې، د نړیوال سازمان باندې، هغو ادارو باندې چې هغه د انسانیت د انسان د ژغورنې لپاره او د بشر د ژغورنې لپاره کار کوي، هغوی باید د دغه خلکو یو جدي غږ واوري. د ټولو هغو کسانو چې هغه د خپل خطر اسناد وړاندې کوي، د ایواکویشن په دې پروسه کې ډېر دغسې کسان چې هغه له سره تر خطر لاندې نه وو، په دغه ایواکویشن په پروسه کې ووتو، په دغه د تخلیه په پروسه کې، مګر داسې مستحق کسان په افغانستان کې پاته دي چې هغه اوس هم تهدید دي، پخوا هم تهدید وو، او اوس هم د طالبانو له لاسه تهدید دي. او حتی اوس په افغانستان کې په کور کې داسې ژوند کوي لکه یو بندي یې باندې نشي راوتلی. نو یوه 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 ښه حل لاره همدغه ده چې د عفو نړیوال سازمانونه، یا ټول هغه سازمانونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، ټول هغه که په ټیټه کچه دي، که په نړیواله کچه دي، که په هر څومره دي، له دوی نه یوه غوښتنه ده، او بلکې د دوی دا کار دی. نو د دې خلکو د نجات لپاره یوه لاره برابره کړي.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړو چې د طالبانو منتقد هم دی، هغه د یو افسر د کورنۍ د ادعا په ارتباط او په ټوله کې د عفو د فرمان د نه عملي کېدو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. خو طالبانو تر دې مخکې د دغسې رپورټونو په اړه باندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې ځینې دغه پېښې د شخصي دښمنۍ له امله شوي، او په ځینو مواقعو کې طالبانو د پخوانیو افسرانو وژنه او شکنجه رد کړې ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
یو شمیر سوداګر وایي د تورخم د دروازې له پرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړو غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي او اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې غاړه د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یو او بل نوم لارې بندوي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي افغانستان لوري ته تله خراب شوی وه چې بیرته جوړه شوې. خو د پاکستان لوري ته د سکینر د خرابېدو له امله موټر ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. دغه موضوع زموږ همکار تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي.
که څه هم پرون د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې خلاصه شوې ده، خو اوس یو شمېر افغان سوداګر وایي بار وړونکو موټرو ته لا هم اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي چې مسؤلینو ورته تخنیکي ستونزې بهانه کړې دي. کومی ویډیوګانې چې لسیمې څخه ازادي راډیو سره شریکې شوې پکې لیدل کېږي چې د تورخم دروازې هاغړه سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي دي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته د لارې بندېدو لپاره پلمې لټوي. د زروخان په نوم د تازه میوو یو سوداګر چې موټر یې بار ولاړ دی، د شنبې د ورځې په سهار یې ازادي راډیو ته په رالېږلې ویډیو کې وویل:
سکینر زه تاسو ته قسم خورم چې دا د دویم له درېیم ایټم نه وښي، داسې یوه ډرامه سکینر صرف پیسو لپاره هغه جوړه کړې ده. اول هزار ته یم چې 1500 بیا زر اوس یو نیم زر پلی کنه، چې که دا مالونه خراب شو قسم دی چې دا لیار موږ په شل ورځې کې کولاونه که چمولې دغه مالو تاوان نه وي راکړی.
دغه سوداګر وایي پرته له سکینر هم کېدلی شي چې پر کرخه موټر یې وکتل شي او اجازه ورکړل شي. د اسماعیل په نوم یو سوداګر هم د شنبې ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل: د تورخم لارا د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له شخړې وروسته د سپتمبر پر 9 د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شو، خو د دواړو لوریو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرون د لارا بیرته پرانستل شوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې پرون د ننګرهار د رسنیو دفتر په واتس اپ ګروپ کې د دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړ او ویل کړ چې تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه. همدا خبر د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر پاڼه خپور کړ. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په تورخم کې ځایي کاروباریان وایي د لارې له پرانستل کېدو سره سم چې بار وړونکو موټرانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، له دروازې دې غاړې تل او هاغړه سکینر خراب شول چې ورسره سملاسي بیرته لاره د لوی موټرانو په مخه وتړل شوه. دا چې له پرون راهیسې د تازه میوو او سبزیو له امله دواړو لورو ته څومره زیان اوښتی دی، د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته یوازې دومره تایید کړه چې لاره تړل شوې او دوی په دې هڅه کې دي چې یاد لار ژر تر ژره پرانستل شي. نوموړي پرون ازادي راډیو ته ویلو چې د تورخم دروازې د 9 ورځو پر لپسې تړل کېدو له امله تر دې دمه دواړو غاړو سوداګرو ته شاوخوا 2 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. لا معلومه نه ده چې په تورخم دروازه به بار وړونکو موټرو ته کله د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران په مختلفو سیمو کې وروسته تر دې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي چې تیره شپه په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د حکومت پر ضد مظاهرې کړې دي. دغه مظاهرې د مهسا جینا امینی د لومړي تلین په مناسبت ترتیب شوې دي. مهسا جینا امینی تیر کال په همدې ورځ ورسته له هغه په روغتون کې سا ورکړه چې د راپورونو په اساس د گشت ارشاد یا د اخلاقي پولیسو په توقیف کې کوما حالت تللې وه. منتقدین وایي چې هغه وهل ډبول شوی وه او کوماته تللې وه. د مهسا امینی تر مړینې وروسته په ایران کې سختې مظاهرې وشوې چې د راپورونو له مخې د حکومتي ځواکونو او د حکومت پلاو ملیشو په لاس تر دې دمه تر 1500 زیات مظاهرچیان او خلک وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې.
په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانۍ کوردۍ 22 کلنې مهسا امینی لومړی تلین دی. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین په ورځ امنیتي ځواکونو د مهسا پلار امجد امینی سهار له خپل کوره چې یو ډول کلابندی له ځان سره د استخباراتو ادارې ته بیوي په دې تړاو یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو فردا څانګې ته ویلي دي چې استخباراتو د محسا پلار ته ویلي دي چې باید له خپل کوره ونوزي او د لور هدیرې ته هم ورنشي. همداراز دوی په هغو مراسمو کې برخه نه اخلي چې د محسا د تلین لپاره نیول شوي دي او وار له مخې اعلان شوی و. د راپور له مخې تر پوښتنو ګرویژنو وروسته د امنیت کسانو د محسا امینی پلار ته اجازه ورکړې ده چې بیرته خپل کور ته ستون شي. د محسا مور او پلار مشګان افتخاري او امجد امینی نږدې اونۍ مخکې خبر ورکړی و چې د محسا تلین به په هدیره کې نیسي. تېره شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای ځای مظاهرې وشوې. د پلازمینې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهرچیان راووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند ازادي. پروسه شکل په دې ورځ محسا امینی وروسته تر دې د تهران په یوه روغتون کې سا ورکړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللې وه. تر دې پیښې وروسته د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زندانی شول چې یو شمېر یې په اوږده حبس محکوم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د محسا تر تلین یو ورځ مخکې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې له بریتانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره یې خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د مظاهرچیانو د ځپلو په خاطر په 25 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګولی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ پرې بندیز کې شامل دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو غزنی ته. په غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزان وهلي وای چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. د دغې کورنۍ د غړو په خبره چې د څلورو ګزان وهلو له جملې څخه دوه مړه شوي او دوه نورې په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان په ټولنه کې ګزان یو خطرناکه ناروغي بولي او وایي د واکسین ساتکې او د کورنۍ چاپیریال پاک ساتلې د مخنیوي غوره لار ده، خو که خلک یې په نظر کې ونه نیسي راتلونکی به د دغې کورنۍ په څیر وي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی دغه ځانګړي ریپورت.
د تهران سیزم جوړو او ګرځې د مکتب نه وای.
دا شاوخوا 30 کلنه نور بیبی ده چې په غبرګو پښو شله ده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان ښکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپل اولادونو ته د پولیو ضد واکسین ساتکې نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک دې خپلو اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغ جوړه وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختۍ ژوند تېروي. نور بیبی د دولسو خویندو او وروڼو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزڼ وهلي، خو یو ورور یوه خورې په 30 کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوي او یوه بله خورې چې تر دې کشره ده په دې برخلیک اخته ده. دا نور بیبی مور چې په خپلو نازولو په خده او زیاتې سختۍ ورسره ګاللې د خپل اولاد د نیمګړي ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تېروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نوربیبي په څیر ناروغان وو. کله چې 30 کلنۍ ته ورسېدل نو مرګ راڅخه یوړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ سي. دا وایي د خدای پار د یو څوک تر سره مرسته وکړي. که یوې خواته د نوربیبي مور د خپلو اولادونو په نیمه خوا ژوند پخه ده، نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپلو اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی. دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. علم خان زیاتوي ټول 12 اولادونه لري، څلور زامن، اته لوڼې، چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګذر ناروغۍ له امله مړ شوي.
دای وای د بیغوری لامل مخپل اولادونو ته د پولیو زد ساتکه نه ورکړي چې پایلې داسوه
چې دی ول ویجی لپشو له خوا بیا مقصد په درې کال کې یا په درې نیم کال کې بس ځکته کې بزاتی شو خلو کار پریر دی یا یادی پرغشتو باندې دی نو سره په تکلیف زحمت باندې دی یو
دا نور بی بی کورنۍ د غزنی شار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي دا په داسې حال کې د چیروختیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګوزن یو خطرناک ناروغي بولی او وایي د واکسین ساتکې د مخنیوي غوره لاره ده او خلک یې باید خپلو اولادونو ته په وخت سره ورکړي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بیغوری او لاپروایی له امله د خپلو اولادونو راتلونکی د نوربیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي
پولیو ډیره خطرناک ناروغي ده چې د هغوی له مابین نه وړلو یا د هغو ایریډیکیشن چې ده هغه باید واکسینو په واسطه باندې وشي
بل لور ته د غزنی عامې روغتیا مسؤلین وایي دوی د پولیو په لمنځه وړلو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکو ورکول او د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلکو ته پیغام همدا ده چې ماشومانو ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي تر څو د دې ماشوم او د دې فامیل متضرر ونه اوسي
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکې نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
اپل کمپنۍ له نسبتاً اوږده ځنډ وروسته نوی آیفون په یو لړ مراسمو کې وښود نوی آیفون یا آیفون 15 څه ځانګړتیاوې لري او په کومو رنګونو کې راوتلی دا به عصمت څاروان درته ووایي
وروسته له دې چې د تېرې اونۍ د سه شنبې په شپه آیفون 15 په یو لړ مراسمو کې نندارې ته وړاندې شو د دغه آیفون په اړه معلومات سوکه سوکه رابرسېره کیږي آیفون په یو وار څلور موبایلونه راوېستل آیفون 15 آیفون 15 پلس 15 پرو او 15 پرو ماکس د دې آیفون بیټرۍ په ساعت کې 3309 ملي امپایر ده او قوت یې په ساعت کې 2901 واټ ده د دې آیفون د کمرې کیفیت هم تر مخکینه یو لوړ ده د آیفون 15 سکرین یا شیشه 6.1 انچ کمره 48 پکسل داخلي حافظه له 128 څخه تر 512 گیگا بایټ پورې رسیږي د آیفون د تولیداتو د بازار موندنې مرستيال رئیس کایان درانس د آیفون 15 د مخکتنې په مراسمو کې وویل
آیفون 15 بالکل نوې ډیزاین لري چې خوراش کولای دی یو مخصوص مسلکي کارکونکو د پام وړ دی
دا آیفون په ګلابي زیړو شنو او تورو رنگونو کې راوتلی او لوبړنې بای $99 ده البته دا آیفون پلس بای بیا $100 لوړ ده ځکه چې سکرین یې لوی دی یعنی 6.1 انچ دا آیفون 15 پرو بای $99 او د پرو ماکس بای $199 ټاکل شوی ده
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصله سلام زما زموږ د ملت خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري نو به انشاء الله زموږ او هم د دې کارونو دایمي لپاره سمې
د زړه د درد چای و خو چا ته وځو د چا د لاسه وځو یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي بس دا یو پام یې درته کېښوده
ازادي راډیو محترم کارکوونکو السلام علیکم و رحمت الله پیغام مو دا ده چې
متقاعدین تبا دی چور لسو کول نہ رکھ دے خو متقاعدین معاش نہ خستم بچو مشو وڑ وڑ مشمان لری مسیان بچان لری نو اخر غم دی خوراک او خاک دی پرسه بندوبس وڑے نو خود خدای نو وتل دل حس اثر مست.
السلام علیکم دا آزادی رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.